په پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په خیبر پښتونخوا کې څلور ګوندونو د راتلونکو امن انتخاباتو لپاره د شریکو کاندیدانو پر درولو خبري کړې دي. پښتونخوا ملي او عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون مېشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي، او په چین کې بیګانه زلزلې لږ تر لږه 186 کسان وژلي دي. وس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې څلور ګوندونو د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره په سلام مشوره د امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. جمعیت العلماء اسلام فی صوبائی ویان عبدالجلیل جان پرون مشالړو ته وویل چې د علی د کاته هم پرون د پیښور په مفتی محمود مرکز کې شوې دي. د زیاته کړ د ټولو ګوندونو خواهش ته چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تر سلام مشورو وروسته شریک امیدواران ودروي.
دا عوامی نیشنل پارٹی گوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاهر شاه پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی وو. هغه د سیټ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت العلماء اسلام سره خبرې تړي وکړي. هغه خواهش دادې چې په صبح کې یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
د په داسې حال کې دا چې د فبروري پر اتم د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د بلوچستان په ټولو پښتون مېشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دي. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت د په چمن کې دروان پر لټ په غوښتنه افغانستان ته د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت د پریکړې پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې زرګونه خلکو پر لټ وهل دي. دوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه دي د تګ او راتګ لپاره پاسپورت او ویزې ته مجبور شي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پرلتوالو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې دي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد لاریون کوونکي د پنجاب له ډیرا غازی خانه پر پخو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د دې لاریون مشري کوونکي د بلوچستان یووالي کمیټې ویاند گلزار دوست بلوچ نن مشالړو ته وویل دوی ځکه پیدل روان دي چې د ډیرا غازی خان انتظامی ځایي ترانسپورټران دوی ته لګاډو ورکولو منه کړی دي. بلوچ زیاته کړه پولیسو چې د دسمبر پر 13 د دوی کملګر نیولی ول لاغو 15 لا هم په بند کې دي. د موړي په خبره دوی د لادرکه کسانو د 50 کورونا په ګډون د ګډ شمیر خلکو په قافله کې د تونسي پر لور روان دي او لاغه ځای به اسلام آباد ته ځي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا احتجاج لاغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په ونخته کې د څلور مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړل. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان حکومت وایي د های کورټ په امر یې د ډسمبر پر 9 په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور څلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو خزینه فعالانو د غوی د کورونا او د غړو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. دا خبره د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وکړه. هغه وویل د هرکلی کوي چې ندا پروانی، جولیا پارسی او د غوی د کورونا غړي خوشی شوي دي. نوموړي زیاته کړه دوی باید له سره نیول شوي نه وای. بینټ دا راز ویلی دی پر طالبانو غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالان، د ناحکومتي ادارو کارکوونکي، خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت په وخت نیولې دي. او په چین کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 186 ته رسېدلې دی او څه باندې 200 کسان ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي زلزلہ بیگا په شمال لویدیځ صوبا گانسو او ورسیر مصوبا چنګای کې راغلی دا. دوی وای په گانسو کې 143 تنه وژل شوی او تر 1500 زیات ټپیان دي. په چنګای کې بیا 143 وژل شوی او تر 102 زیات زخمی شوی دي. د چینایي حکومتي چارواکو په وینا په چنګای صوبا کې د ځمکې خوېدو له کبله 40 تنه ورک هم دي. چینایي چارواکي همداراز وایي چې دا په تیرو 10 کالو کې د چین تر ټولو خونړی زلزله ده چې زور یې 6.2 درجه ثبت شوی دی. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د شریکو امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. د چارو یوشتون کې وایي د دې کار هدف د صوبې د تیرو واکمنو د بریا مخه نیول دي.
چې د پاکستان تحریک انصاف سره د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وخت کې دوی په مختلفو ضلع سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ ته روان دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه له پرون راهیسې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په دې ضلع کې یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د ملي جمهوري غورځنګ یو ځایي مشر وایي پر جلسو جلوسونو د پابندي له یاد نیټې مخته باید ونه غځول شي.
پکار نه دا چې جنوري نه بيخي مخته یو سي ځکه چې د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
او د خیبر پختونخوا د 400 یو کروندګر وای د کرکلی لګښتونه یې سیوا او حاصلات یې کم شوي.
وساری جیرو بلم سے نشیا گشتے لگا چھ خورم ڈیرے کرانے شوے نہ قابو نہ بار شوے او مزدورم کران شو.
ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. اولنۍ موضوع ته راشو. په تاسو حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات به راتلونکي فبروري میاشت پر تمه نیټه کیږي. په خیبر پختونخوا کې جمعیت علما اسلام فی عوامی نیشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن پارټۍ د صوبې په هرې وزیر کې د شریکو امیدوارانو په درولو خبرې کړې دي. د دې ګوندونو مشرانو په دې اړه هم سلا مشوره کړې چې په یو خاص حلقه کې به د یو ګوند نفوس ته په کتو د نورو ګوندونو پلویان همدغه ګوند کاندید ملاتړ کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د یادو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي اتحاد مخه د خیبر پختونخوا د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د بریا مخنیوی دی. لپی خبره غلام غوس رپورټ راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون پاکستان پیپلز ون او قومی وطن ون د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په صوبایي سیکرټریټ کې د یادو ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د دسمبر په 13 نیټه ناوخته د دغه مهمو ملاقاتونو او د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ کولو د اصولي فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا جمعیت علماء اسلام کوم صوبائی سیکرٹریٹ دے اغیتا دا عوامی نیشنل پارٹی گوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی او اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت علماء اسلام سره خبرې تړي او کې اغی خواهش دادې چې په صوبه کې د صوبې د مفاد د پاره مونږ یو یکجهتی پیدا کو، یو رواداری قائم کو، چې دلته مونږ یو ځای الیکشنو کو. دا یو ویل چې ان شاء الله العزیز کله مونږ د لوټ چې کوم اختیار ورکړی دی دا اختیار پر روشنه کې چې کوم راضي تجاویز راضي هغه ان شاء الله یو بل سره به شیر کو او کوشش وکړو چې مونږ په دې صبح کې ټول جماعتونه سیاسي جماعتونه یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
تیر ورځ په مفتی محمود مرکز کې د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د دې خبر پخلی کړی دی چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ د لاري په شریکه یو تګلاره جوړ کړي. د سیاسي چارو شینون کې وایي د پښتونخوا هغه سیاسي وندونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک برخه وو او د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره یې په شریکه هلی ځلی کولې، اوس مهال هم د پښتونخوا په سیاست کې د استبلیشمنت د لاسوهنې نه یره تره لري، نو ځکه دوی په شریکه د مقابلې کولو یو تګلاره جوړول غواړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي
نور سیاسي جماعتونو ته دوه قوتونه دي، یو پاکستان تحریک انصاف د عمران خان والا او یو د استابلیشمنت بلاتړ چې تاسو له هغه د پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. دا سیاسي جماعتونه غني کمنګ پی ٹی آئی او هو نه پونګ باندې پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین را روانه ده. د دې وجنه دی وخت کې جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی سرا دا پاکستان پیپل پارٹی سرا دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا دا قومی وطن پارٹی سرا خپل سیاسی اړیکی سیوا کړلې چې دغه پاکستان تحریک انصاف سرا دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وخت کې دوی د اتحاد په ځای باندې په مختلفو ضلع سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ ته روان دي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي په بیلابیلو ځایونو کې د مشترکو امیدوارانو د ملاتړ لپاره به اوس د یادو سیاسي ګوندونو د مشرانو نور ملاقاتونه هم کیږي.
څلور ورځې ترمنځ نن چې د مذاکرات روان دي او شو سپاتې دي کده دا وایي ما چې غټ غټ فیصلې نن شوې دي نو هغه غلط نه دي. زما په خیال چې راتلونکي د حکومت چې د صوبې خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا دا به یو مخلوط حکومت هم دی جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده او د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ په امر د روانو ټاکنو لپاره انتخابي شیډیول هم اعلان کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی د دسمبر له 18 یعنی له پرون راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په وبخې له پرون نه بل ورځ راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې 1,000 دفعه لګولې ده. انتظامیه ویلي په ضلع کې بل 50 د زیاتو کسانو په غونډېدو، جلسو، لاریونونو، د وسلې پر نمایش، پر موټر سایکل، د غبرګې سورلۍ او د لاؤډ سپیکر پر کارولو بندیز وي. د شمالي وزیرستان انتظامی افسر منظور اپریدی ویلي د شمالي وزیرستان پولیسو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ځینې کسان په هغه ضلع کې د امن خرابولو پلان لري، نو ځکه یې د قانون 1,000 ماده لګولې ده. خو په هغه ضلع کې د جمعیت علما اسلام فی او ملي جمهوري غورځنګ مخکخان اندېښنه ښیي چې د انتظامیه دا پریکړه به د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د دوی کمپینونه اغیزمن کړي. عمر وزیر حال راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل 1,000 دفعه به د سیاسي ګوندونو کمپین اغیزمنوي، نو باید د جنوري لومړۍ نیټې نه نور نه وغځول شي.
سیکورټي صورت حال خو د وخت نه روان دي، او مطلب د غي مخنیوي لپاره خو دوی یعنی مثال تر نن ورځې پورې داسې مونږ نه وینو چې داسې یو څه قوي ګمونه پورته شوي وي. خو چونکې اوس د الیکشن اعلان وشو، پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل حل ځلې کوي. دلته اوس د سیکورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه ولول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شوی وای. سیاسي ګوندونو ته دا خدشه هم تا چې آیا چې نن ته دا وایي چې صورتحال داسې ډېر ټیک نه دی، الیکشن مخته چې راځي نو ښکاره خبره شوه چې نور به هم یعنی حالات داسې دي ځکه چې سیاسي لزلې به شروع کیږي. په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یوسي ځکه چې د الیکشن لپاره به دا بیخي یعنی د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه دا اقدام پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړي او اوس مهال بیلابیل ګوندونه او د هغوی نماندان کمپین یا الیکشن مهم کوي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام غړی خالد جان داوړ وایي چې کام نامان مسله وي نو دفعه 1,000 د هغې حل نه دی. انتخاباتو مهم کې ټولو ګوندونو لا پورم نه ماحول برابر کړي.
که چرته دلته انتظامی ته د لائن آرډرز مسلې وي یا د قانونو په منځ کې شخړې وي نو د هغې حل د 144 لګول نه دي. انتظامیه موجوده ده، دلته پولیس موجود دی، دلته منتخب وګړي موجود دي چې د دې دوی په اسانه طریقې سره حل راوباسلی شي. د 144 لګول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې به ډېر زیات اثر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي، ورسره
په پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ګوندونه او سیاستوالان لویې ولسی غونډې کوي او په کلیو کوڅو او ښارونو کې ګرځي، له خلکو څخه رای غواړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان ټانک او خیبر کې پر امنیتي ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت دی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په پولیسو امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو او د دواړو ترمن نښتو کې هم تیزی راغله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
افغانستان د خوست په سپیری ولسوالۍ او افغان دوبۍ کې میشتو د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیت سیار او د افغان طالبان حکومت غوښتي چې له دوی سره ژمنه مرستې وکړي. دا کډوالي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تللي دي. دوی وایي تیر کال ورسره یونیت سیار د نغدو مرستو ترڅنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو امداد هم کړو، خو سګ بیا دوی مرستو ته لا هم انتظار دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت اړوند د سپیرې ولسوالۍ افغان دوبۍ غریزه سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي لري راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانو کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشال رډیو ته ویل
میش دا غوړي د یونیسیار نه د مشال رډیو په واسطه چې د میش سره د ژمنی نغدي مرسته خامخا وشي ویل چې نر کول شول، خو د دوا کول خو بیخي دا سنیم نیمګر شي او ساش کول خو بیخي ها پته نه لګي او ورکی دي کا نو وشي. بیا ان شاء الله میر د ریاست مخته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بوسي روډ هو بندوي او میر د یونیسیار د اخلاق چرواکي نه دا خواستای چې میش د خپل حق ادا کو، اکه نغدی وی که خوروکی وی او کنر سرپنا زینې ویل چې زمای دی او ورې دی برونینه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستاني کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په جوان کې له بیلابیلو کړهونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیول شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرول شي. د افغان دوبې په سیمه کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال خیر محمد وای
پروسش کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول درې ډالر ا د دوا کوله مونږ به برخه شي پارون شاس کال څو نیمای خل ته ملا شو لاته نیمای خل پات شول به برخه پات شول مونږ ور نه بیا اله کو چې په ساخ کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خورکی تو کی دا هر شي نه به برخه پات شوی مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نن لرو دوايان نن لرو بیماران د اسه پرته دي.
وزیرستاني کډوال وای هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او وری ندی او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنه توکو درانی ول وساوتوان نلری.
نورت الله وزیریم میشو په خمه کې پروتای چې میشته څه باندې باسونه شي د میش سره کومک وشي په میش خو جوړه وشي لیار باندې شي بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل پی دی نو سیار نه ده هوشتنه دو چې د میش تونځ دای حال کو
زمان عمر دای سولر روان دای جمعي روان دای اوبر روان دی برونی نه روان دی و د میش سره ایڅ د دغه سبب نشته چې میږي وکی د انیسیار نه دغه غوښتنه د چمیشته د پزر نظر نقدی مرسته در سره ورسوي.
یاد ستونزې مو په خوښ کې د کډوالو ادارې له چارواکو سره شریک کړي. هغه مشال رادیو ته په لیکنی باندې را لګیلی پیغام کې ول چې دا مسالې د یونیسیار په ګډون زینو نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي، خو د کډوالو یو بیزای کېدل په برخه کې زینو نړیوالو مسلو ته پکاتو هغه تر اوسه په دې اړه مثبت جواب نه دی ورکړی. چارواکو په ځنګړي ډول چمی کې د کډوالو ستونزې مهمه وبللې او ویل نور ملي او نړیوالو بنسټونو سره هم په اړیکه کې دي. یاد دی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب عملیاتو له پیل دوره وروسته د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اردوونکو په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د څه وخت لپاره د انټرنیټ خدمات تړل شي ول عام خلکو آنلاین کاروبار کوونکو له دې عمل شکایتونه وکړل. پر همدې ورځ پاکستان تحریک انصاف د یوې آنلاین جلسې پلان نیولې او د چارو ځینې شنو کې وایي حکومت انټرنیټ د دې جلسې د ناکامه کولو لپاره بند کړو. بلخوا د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي چې د انټرنیټ د بندښت لاملونه به وپلټي. وسیم سجاد معلومات راکوي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پېښې په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پېښور کې صرف په دې غرض اوسي چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولې وو. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډیری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوړې را نه ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډیر د ټیم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټیم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډیر غټه ایشو وه نو دا غې د وجه هم مونږ ډیر زیات سفر شوی وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پریږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بیلابیلې وجهې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباطو ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادی انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پی کوي اغه بل هم پی کوي اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتله خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داد دي پره یو داسې عملی ګامونه وټه کی څنګه په بنیاد باندې سپلین وی که کم زینو کې انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کی گی یا الدا پریشنی یا الدا کے ریاست پس بنیاد مندے سے جواز مندے انٹرنیٹ کے بندیز رولی یا اغمان پابندی نو کم از کم خلکو تا پتہ ہی
دو انٹرنیٹ کار پر خودل دے اتوار پورس پتا سی حال کی شوی چی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا انٹرنیٹ یا دا آن لائن جلسے اعلان شوی ہو. پاکستان تحریک انصاف سیاسی گوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد گوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولی. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنونکي طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا دا ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نورې شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم سي کوم دا خپلې او په دې تناظر کې چونکی پی ٹی آئی ته په بطور جماعت چې دوی مهارت حاصل دی هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوې خیال چې کوم د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زمان پا دا خیال بانی کافی یا دا پور کامیاب هم شو خو پا دی بانی بندیز لگو چکم نیتا چھرے هم دا جمہوری رویه ندا.
پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتارٹی دا انٹرنیٹ دا بندیز پاڑا دی اتوار پورز حس نویلی او نئی دا بندیدلو امر جاری کرده و خود گل پورز یہ میڈیا تخ پرشیو بیان کی ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره یې پلټنی پیل کړی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي په صوبه کې له کلونو راهیسې د یوریا سرې یا خاورې کمی دی چې له وجې د دوی په خبره فصلونه یې حاصلات نه ورکوي. دا زمیندار د سرې او تخمونو د لوړو بیو له امله هم شکایت کوي. بلخوا د زراعت محکمې یو افسر وایي چې دوی په بازار کې د یوریا د نرخونو څارنه کوي. د زیاتوي هڅې روانې دي چې زمیندارو ته اسانتیاوې ورسوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای صوبه کې د خور سره لوی بحران سر راپورته کړي چې لوجه روان کال پیداوار د ډیر اغزمنېدو اندېښنه ده او ارومرو به زمیدار هم متاثر کیږي. دی وای دا وخت د خورې یو بوجې نرخ 500 روپونه اوړېدل لري، د کم چې سرکاري نرخ خوشه 3500 روپۍ دی. د 400 سپینګری زمیدار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وای چې خوشه لستیم جیره بزمکه باندې زمیداری کوي، خو د خور سره نه علاوه نور د کر کروندې توکي د نرخونو زیاتېدو له وجې ورته زمینداری ډېره ګرانه پرېوځي.
خدا خبره کوي یو سړی جیره ځمکه کری نه هغه جیره بلمس نشي اغېشتی کنه، ځکه چې خاوره هم ډېره ګرانه شوې، نقابونه بار شوې او مزدور هم ګران شو، هلته کې خرچه وته نور هم ګرانه ده کنه. نو ټول معاملات دغه شانې ګډه وډه روانه ده، خاوره ساته ساته ګرانی کوي. بل د یو لک نه تپوس وکړو نو وایي چې په 2000 ده او د دې نه وایي ګرانېږي اوس او میلاویږي نه، د هغې په فصل باندې نیم په نیمه سر پروځي چې جیرف شل منه کوي نو تقریبا لسمه نه بوکی هلته اوبم نشته زمونږ په دې ملکونو کې. اوس موږ شوتل راوړی دی، هغه را سره پروت دی، د سارو دغه شانتې حالات دی، هغه کرلی نه شو که هغه هم کرلی وي، دا خبره اوس په دا راودو. نو بس زمیندار ساته ساته په تنزل روان دی.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان یو مشر محمد ایاز خان وایي د هیواد زیاتره آبادی د روزګار انحصار په کر کرونده دی، خو په حکومتي کچه هیڅ پاملرنه نه لري. همدا وجه ده چې زمیندار روز تر روزه په ښکته روان دی.
ریټونه زمونږ کروندګر ته سیوا کیږي، نو د نور د ریاست چې دی د ملا ماتی دی اسم په ډیر غټ نقصان کې. په جی ټی پی کې غټ حصہ د مونږ دا کروندګر چې دی روزګار په کرونو خلکو لور کړی، د ټیرریزم په یو غټ جنگ کې دی زمونږ خدمت کړی. زمونږ مارکیټونه تازه تازه سبزو د میوو د پیو نه سجاو مونږ لرا کړی دي. ته سوچو که زلزلې راشي، فلډ راشي، طوفانونه راشي، اپتونه راشي، ګلې راشي، نو چې افت راشي نو دې بیا هیڅوک تپوس نه. په کار خو داوه چې زمونږ په ایوانونو کې د کلمې نه پس چې شروعات کېدو چې زمونږ د کروندګر په حالت باندې خبرې کېدې چې دا حادی د دې حالت به مونږ څنګه خو.
دا چې حکومت د یاد کار کروندې محکمه په دې اړه څه دریځ لري او څه ګامونه پورته کړی دي، د یاد محکمې او چارواکي او په 400 کې د اګریکلچر محکمې مشر علي خان مشال لیډو ته وایي چې ټول صوبه کې دا کشاله شته دي او نرخونه هم په بازار کې ډېر لوړ شوی دی. خوای دوی سارنه کوي او کم چې سرکاري نرخ دی د دوی هڅه چې په همغه نرخ زمیدارو ته دا خور ملو شي.
د یوریا شارټیج چې دینو دا شتري بالکل په ټولو ځلو کې دی، د کپلر تر په ما په خیال شارټ شوی دا نو سم مسلې به وته. دا ریټ مسله دا ده چې دکاندارانو او دا کم چې ردی یونین دی دوی وایي چې را چې مونږ سونه یوریا راوړو دونه ډی ای پی را کوي او ډی ای پی ډیره ګرانه ده. ډی ای پی په 13,500 روپۍ بوجه ته نو هغه زمیدار نه نشي اغستی، زمیدار نه لینو هغه لکه مونږ بیا په ریټ کم کم ریټ ورکو. یوریا ریټ اوس چې کم دی تک 3800 روپۍ باندې یوریا ملاویږي، خو دکاندارانې ګرانه خرڅېلو په هغه باندې مونږ چاپی وو زه په زه مونږه انسپیکشن کوو. خو ټول اګریکلچر افسران انسپکټران او سپروایزران لګیا دي او د 3800 به ګرانه نه خرڅوي، خو هغه لکه دا د چې کیناستی او ته مونږ نه شو. مونږ ته وچ تاسو انوایس باندې راوړې چې په کم ریټ هم راوړ په کتاب کې به لیکي چې په دې هم راوړې دا او لږ 40 روپۍ ګټه منو سیوا نه مرو. دا خبره سره مونږ کړی دا
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله خان تر مخه روان کال ټول صوبه کې په شوخه 2,00,000 اکړ ځمکه باندې غنم کرل شوی دي او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشه 1,00,000 میټریک ټن خوره پکار ده. نو کچره دا د غرنګ ګرانه ملاویږي، نو ویره دا چې ډیر زمینداران به وانخلي او د غنمو پیداوار به نیم پنی مکم شي، نو باید حکومت ته دا خوره په خپل سرکاري نرخ په ټول صوبه کې زمیندار ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کیدونکو دی د تاسو ته لنډ خبرونه وورو. په خیبر پختونخوا کې څلور غوندونو جمعیت العلماء اسلام فی او امین اسلام غوند پاکستان پیپلز غوند او قومي وطن پارټای د راتلونکو انتخاباتو لپاره په سلام مشوره د امیدوارانو پر درولو خبري کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي ویان عبدالجلیل جان پرون مشالو ته ویل چې د لید کاته هم پرون د پیښور په مفتی محمود مرکز کې شوی دی. زیاته کړه د ټولو غوندونو خواهش ده چې راتلونکو انتخاباتو لپاره شریک امیدواران و دروی د پداسې حال کې چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو انتخاباتو لپاره سیاسي غوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي او امی ګوندن د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دی. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت په چمن کې دروان پر لټ په غوښتنه افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي. دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پر لټوالو ترمنځ سوزله خبرې هم شوې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجونو پر ضد لاریون کوونکي د پنجاب لیډر غازی خان پر پښو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د لاریون د مشري کوونکي د بلوچستان یو والی کمیټې ویان گلزار دوست بلوس نن مشالو ته وویل چې دوی ځکه پیدل روان دي چې د غازی خان انتظامي ځایي ټرانسپورټران دوی ته ګاډ ورکولو من کړی دي. دا احتجاج لاغ وروسته پیل شوی چې بلوچستان پولیسو د ترګر ازت څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په ونخته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړل. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو ښځینه فعالانو د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. دا خبر د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی دا هغه پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو فعالان د ناحکومتي ادارو کارکوونکي خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشي کړي چې د بشري حقونو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت په وخت نیولې دي. او په چین کې زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 126 ته رسېدلی دی او څه باندې 200 کسان نور ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي چې زلزله بیګا په شمال لویدیځه صوبه ګانسو او ورسېرمه صوبه چنګای کې راغلې ده. تاسو د مشال ریډیو لند خبرونه اوریدل. اوس پر شوې بلې موضوع ته په داسې حال کې چې ایران په تیرو دوه کلونو کې د هلمند سیند په بو د خپل بخور پر سر له کابل سر پر لپسې لانجې وکړې. رپورټونه وایي د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول کمه شوې ده. د ازادې ریډیو د ایرانې څانګې راډیو فردا د یو رپورټ تر مخه د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات او د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم علت دی. پدې اړه جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادې رادیو د ایران څنګه رادیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د روانې لندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یو برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 20% زیاته شوې ده. د رادیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو اتو میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو
د افغان طالبانو د اوبو توانای وزارت وایي پر کونړ سینې د اوبو د بند جوړولو لپاره د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د وزارت ویان متی الله عابد نن مشال لري توویل چې زیات امکان دی زر د ډیم جوړولو لپاره بودیجه هم برابره او چارې پیل شي. بلخوا طالب چارواکو ویلي چې د ډیم جوړولو لپاره د هیڅ یو ګاونډي هیواد د اجازت ضرورت ورته نشته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیندې لګمبيري دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې لموندل وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان څکزي په ورستۍ څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان څکزي د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان څکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیزې حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزې حوزې ډېرې پروژې تر هو تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 450 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهېږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهېږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بیپلو خبرلارو سازمان د دسمبر پر 14 په خپل کلنی رپورت کې وویل چې د روان کال لپیل راځي په نړۍ کې 15 خبرلاران د خپل دندو پر مهال وژل شوی دی. البته سازمان وایي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې باوجود سکال د وژل شو خبرلارو شمیر د تیر کال پرتله کم دی. د په داسې حال کې د روان کال پاکستان کې هم خبرلاران د ګواښونو، بې درکیو او د تشدد له پیښو سره مخامخ ول. د خیبر پختونخوا خبرلاران وایي د خپل کار پر مهال لویو چیلنجونو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د خبرلارانو د ساتنې لپاره قانون موجود دی او حکومت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب هڅې کوي. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورټ کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان د کال 2023 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو شمیر راټیټ شوی دی. بیا هم 1500 خبریالانو د خپل کار په تړاو ژوند بیللی دی. سازمان د دسمبر په 14 په خپور کړي راپور کې زیاته کړې ده چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې لګ تر لګا 14 خبریالان وجل شوی دي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو سره مخ دي. په دغه اړه له اسلام آباد د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وایي چې هغه په خپل هم د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې په اړه د یو راپور خپرولو لکبل دړکو سره مخ دي.
چې موږ وګورو دهشتګردۍ خلاف کم جنگ کې کم حالات چې په پاکستان کې هغه ټایم هم ډېر مشکلات وو صحافیانو لپاره. شپږو کالو کم موږ ټایم پیریډ چې کوم وګورو په دې دورانیه کې په پاکستان کې 168 صحافیان چې دي وجل شوي دي. او ډېر د افسوس خبره ده چې په دې کې اوسه پورې دغه کوم انکوائری نه ده شوي چې څوک دغه کې ملوث وو. په روان کار کې فی الحال چې موږ ګورو کوم کیس چې رپورټ شوی دی هغه د سند نه سکر نه جان محمد مہر دغه نوم دی او ډېر نوموړی صحافی او هغه مډیراګانو پوځ هغه وجل شوی دی.
هسې خو حکومت ادعا کوي چې د بیان په ازادۍ باور لري او د خپل رائے اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی. خو په اصل کې خبریالان د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی امنیتی او استخباراتی ادارو او وسلوالو ډلو لخوا یا خو په نخښ شوې دي او یا ورته دړکې ورکړل شوې دي. په قبایلی ضلعو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مرکزي مشر صبدر داوړ وایي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه اړه هیڅ پلټنې نه دي شوې.
دا منګولی دل چې د 2015 نه تر 2015 پورې 15 صحافیان شهیدان کړ شول، چا خپل کورونا پرېښودل، چا اپریشنو کې کورونا وران شول، چا د صحافت پرېښودو بهر دنیا ته لاړل، مزدوري یا دکان یا بل فیلډ یې اختیار کړو. نو هم په دې وجه باندې چې دلته صحافت کول ډېر زیات مشکل صورتحال سره موږ مخامخ شو. نو اوسه پورې چا بچانو ته فری ایجوکیشن ملاو شو، نہ شو ادا پی کے چا شنتا ورتا ملاو شو، نہ اوسا پورے یو کا تیلم دا پنزل سو کسان یو کا تیلم نیولے شوی دے یا دے چا خلاف ایون ایف آئی آر کٹ شوی دے.
د بیپولی خبریالانو د سازمان د تازه راپور تر مخه دا محل په ټول نړۍ کې 1521 خبریالان د خپل کار لامل په زندان کې دي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومند وایي چې د دړکو او بریدونو سره سره اوس خبریالان د بیروزګاری سره هم مخ شوي دي او یو شمیر خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده. نوموړي خبريالانو ته د ورپې خستون زپاړه نور وایي
یو فريق هم کاغا ترهګردي کاغا د پاکستان سکیورټي فورسز دي کاغا انټيليجنس ايجنسي ني دي کاغا مقامي مشران او ملکان دي خاص کر په زمشو ضلعو کې بزوي ما څوک د کلچر په نوم باندې د باندې دباو چي څوک در باندې د مذهب په نوم باندې دباو چي څوک در باندې د ملکی سلامتي په نوم باندې دباو چي کې اوسړه د کوشش کوي چې را زه خپل صحافتي زمواري چې د اغاست تر سره کول غواړم. نو بیا لایف تھریټس، کډنیپینګ، هراسمنت چې څوک په کوم ځای کې گیر شو یا مطلب دا دی چې کوم ځای کې تانه غلطي وشو لاله پولیس رات باندې تک دی په خبر پښتونخوا کې صحافت کول.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د اگست په میاشت کې په غیر متوقع ډول د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی ترمیمی بل منظور ک کوم چې د حکومت لخوا بیرته اخستل شوی وو. د بشری حقوقو ادارو او د خبریالانو سازمانونو په دغه اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او وایي چې د دې قانون څخه به ناوړه ګټه اخیستل کیږي او دا به په خبریالانو د فشار ډېرولو لپاره وکارول شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وومن ډیموکراټک فرنٹ د پاکستان پر واکمنو غږ کړی دی چې د مېرمنو لږکیو حقونه خوندي کړي او د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. دوی دا څرګندونه د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې د خپلې دویمې کانګرې پر مهال کړې دي. یاد سازمان پر دې مهال خپل رهبری هم ټاکلې ده. د غونډې وینوالو وویل دوی به د خپل حکومت لپاره مبارزه جاری ساتي. د سازمان پخوانی مشر عصمت شاه جهان مشال ته وویل چې په پاکستان کې ښځو نجونو او لږکیو ته بشري حقونه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې اوس هم په کمرۍ کې نجونو ودیږي او پر هغوی د کورنۍ تشدد پیښې هم روانې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د ښځو لږکیو د حقونو خوندي کولو په لړ کې غفلت کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي دا رپورټ راکوي.
د دسمبر په 18 په نېشنل اکیډمي آف پرفارمنګ آرټ ناپا کراچۍ کې د وومن ډیموکراټک فرنٹ خپل دویمه کانګرس یا دستور تر سره کړه چې په لسګونو خزو زده کوونکو مدني فعالو او د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو پکې ګډون وکړو. دستوري ته وینا کوونکو د انجنونو او خزو لپاره په تعلیم، سیاست، ټاکنو، بشري حقوقو او په ازادۍ خبرې وکړي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ په خوانی مشري عصمت شاه جهان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان کې خزو ته بنیادی بشري حقوقونه حاصل ندي. د دې په وینا چې اوس هم په هیواد کې په کم عمرۍ کې انجونه واده کیږي، انجونو او خزو ته تعلیم، سیاست او په وراثت کې برخه نه ورکول کیږي.
دلته د خپل رشتہ دار چې دی هغه خزو وژني، که پولیس والا په لاس ورشيږي وژني، که انقلابي تحریکونو کې هغه نه پریدي، بل دا چې دا وړکوالي ودونو کې وړې جنکې وی یغي نور بچی روړي نو هغه کوم ډېرې مړی کیږي، خطرناک صورتحال دی. پاکستان چې کوم ریاستی نظام دی هغه کې د محکومو قومونو د پاره، د خزو د پاره، د مذهبي ماینورټیز چې دی هغه د پاره، یا مهنت کشو د پاره، بلوچو پښتنو د پاره ځای نشته.
د پاکستان حکومت ویلي هیواد کې هر چاته بشري حقونه حاصل دي، خزو او لږکیو ته هم تعلیم او سیاست سره مذهبي ازادي حاصل ده، او د خزو د حقونو لپاره په تیرو وختونو کې پارلیمنت نوي قانونونه هم جوړ کړی دي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ د خیبر پښتونخوا مشري نرګس افشین خټک مشال ریډیو ته وویل چې د خزو د هر حق لپاره خپل غږ پورته کوو او په ټولنه کې د پوهې لپاره خپل مبارزه جاری ساتو.
زمون هم دغه پیغام دی چې مونږ بل خپل خزو د لپاره، د اغوی حق د لپاره، د امن د لپاره، د ښه تعلیم د لپاره، د صحت د لپاره، او د خزو چې څومره هم ستونزې دي، د هغې په هر لحاظ به مونږ جدوجهد هم کوو، د هغوی خبره به وړاندې کوو، او د هغه خزو آواز به جوړیږو چاته چې ایون د خپل حق پته نشته، چاته چې دا پته نشته چې د هغوی سره سره روان دي. نو مونږ د ټولو خزو سره د ټیم یو ځای یو او د هغوی سره به مزاحمت کوو.
بلخوا زر بیگم چې په اسلام آباد کې د بیکوره افغان کډوالو میرمنو او نورو خزو د خجون لپاره کار کوي. نوموړي د دستوري په وخت مشال لیډیو ته وویل باید چې حکومت هغه میرمنو ته هم بشري حقونه ورکړي چې د وسیدو لپاره خپل کور نه لري.
د غریبانو کورونه مات کړل، خلک په ډاګه کړل، یتیمانان دي پکې، مازوران دي پکې، اړاندې دي پکې، نو ګوره بې وسه خلک په چوبړو کې اوسېږي، داغه کورونه دي نه ماتي. موږ په کور کې کېناستل غواړو، موږ د مجبورۍ نه کورونه ته ځو، کارونه ته نو مجبوري ده. د کور کرای خلکو سره نشته چې کرایانو باندې کورونه ونیسي، د مجبورۍ نه چوبړې غانې جوړې کړې دي، په هغه کې اوسېږي. نو حکومت زموږ دارو کې ستې، زموږ دا گزارش ده چې په دې خاوره کې زموږ پلار نیکونه ښخ شوی دي، دا زموږ جیداد دي، دا زموږ خاوره ده. موږ په کور کې سہولت غواړو، موږ بجلی غواړو، موږ غواړو، موږ سکول غواړو، موږ ډاکټر اسپیټال غواړو.
په دستور کې وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د خزو لپاره بشپړه توګه ازادي نشته. نن هم کم عمرۍ کې نجونه واده کیږي. نرخزیان، میرمنې او انجونه په غیر مناسب ډول د پلارانو د ظلم او تاوتریخوالي سره مخ دي، او په داسې حال کې چې خزینه یوازې بهرني ظلمونه بلکې په خپلو کورونو کې کورنۍ تروتریخواله هم زغمی. په دستور کې وینا کوونکو د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ملک نه د ایستلو پریکړې نیوکه کړي او ویلي چې دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ ادارې چارواکو د دسمبر پر 15 د بمندو د صنعتي زون د دورې پر مهال مشال لړو ته ویلي چې په دې ځل کې ول سنتونه لګول شوې دي. چارواکي وایي د نوي سنتي زون ته د خصوصي اکنامک زون حیثیت ورکولو هڅې روانې دي. دوی هیله مند دي چې کارخانه دارو پانګوالو ته د اسانتیا ورکولو په ترڅ کې به په خیبر پښتونخوا کې سرمایه‌کارۍ ته زمینه برابر شي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د مومندو په نوی قائم شوی صنعتي زون کې ولس نوی صنعتونه یا کارخانه لګولې شوې دي چې پکې د سنگ مرمرو، خوراکي تیلو او غوړو او نورو خوراکي مصنوعاتو جوړولو صنعتونه شامل دي. د دسمبر په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو د پرمختګ د ادارې د لوړپوړو چارواکو او د پیښور خبريالانو د مومندو په میچنۍ کې د قائم شوی نوی صنعتي زون دوره وکړه. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مومندو په دې اقتصادي زون کې د خیبر پښتونخوا د کارخانه دارو ترڅنګ د پنجاب صنعتکارانو هم صنعتي پلاټونه اغیستلی دي او په یو قبایلی ضلع کې د دې صنعتي زون د قائمولو په وجه دلته کارخانه دار په صنعتونو لګولو کې ډیره دلچسپي لري.
مومند اکنامک زون کې یو دا چې کم ټوټل ایریا باندې دی نو 357 ایکړ ایریا دا جی یو دا زون چې کم دی جی ویل سیکور دی. دا انټی بمنګ باونډری وال پته باندې راګرځېدلې دی. سیکورټی ایشو نشته دی. فیز 1 او فیز 2 چې کم دی الریډی ډیولاپډ دی. پته کې کلونایزیشن چې کم دی هغه شروع دی. انډستریلایزیشن مربل یونټ هم دی پکې. دا مربل دا ویسټ ریوټیلایزیشن یونټ هم دی پکې. فوډ پروسیسنګ یونټ زیات دی پکې. آئل اینڈ گی یونټ هم دی. چونکې دا په نیولی مرج ڈسٹرکٹ کې دی نو پته کې جی سٹیم نشته جی او پته کې نور ډیوټیانو باندې بلا مفه.
د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک وایي چې دوی په دې هم کار روان کړي چې د هتار او رشکۍ پرنګ د مومندو د صنعتي زون ته هم د خصوصي اکنامک زون حیثیت ورکړي چې دلته پنګونه کوونکي نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي.
مونږ اوس د فیډرل ګورنمنت ته یو پروپوزل لیږلې دی. ان شاء الله دا مونږ په سپیشل اکنامک زون کې هم کنورټ کوو. سپیشل اکنامک زون سره به اډیشنل فائدہ به دا وشي چې بای انکم ټیکس 10 ایئرز چې کم دی هغه به ایگزمپټډ شي. او ور سره چې کم دی امپورټ اف را مشینری اینڈ الائیډ اکوپمنٹس باندې چې کومه ډیوټي دا هغه به ایگزمپټډ ان شاء الله.
د مومندو د اقتصادي زون چارواکي وایي چې په یاد اقتصادي زون کې ټول 319 صنعتي پلاټونه دي چې پکې په ولسو باندې د بیلابیلو کارخانو ماشینان هم لګولې شوې دي او تر دې دمه ولسو کارخانو خپل مصنوعات جوړول پیل کړي دي. د مومندو د اقتصادي زون منیجر محمد نومان وایي په پښتونخوا صوبه کې دوی ته یو ستونزه ده چې د کارخانو د ماشینانو د چلولو لپاره په صوبه کې خپل تکنیکی خلک ډیر کم دي. خو هغه وایي دوی هڅه کوي چې د پنجاب نه راغلي د تکنیکی خلکو په مرسته د پښتونخوا خپلو خلکو ته هم د کارخانو د ماشینانو چلولو روزنه ورکړي.
دلته مونږه انډستری ته فل انفراستراکچر ورکو. زمونږه ډیډیکیټډ 50 میگاواټ گریڈ اسٹیشن دے 24/7 دا الیکٹریسٹی اویلیبلٹی دا پدے آپریشنل یونٹوں کی تقریباً 2000 خلق روزانہ کار کئی اور داغی جاب کریشن شوے دے. کرنٹ آپریشنل یونٹس کی زیادہ تر ٹیکنیکل سپروائزرس چی دی کنادا دا پنجاب نہ راغلی دی. مونگ دا کوشش کو چل تکم لوکل خلق دی چاہ ہائر کو آگا ور سرکو اگوئی لا ٹریننگ ورکو. اس ریسنٹلی دل تا پدے کم یونٹ کی چمنگ ولاڈیو دو الیکٹریشنس چی دی دے علاقے دی اگی پہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کار کھولو.
دا پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې د معلوماتو ترمخه د خیبر پښتونخوا په مومندو، ډیره اسماعیل خان، بنو، چترال، بونیر، رشکۍ، کرک، ریسالپور او مانسهره کې نه نوي اقتصادي زونونه قائم کړي شوی دي او د پښتونخوا د صنعتي زونونو د پرمختګ د ادارې چارواکي وایي دوی په صوبه کې د نوي صنعتونو د پلان د لاري هڅه کوي چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره په پراخه کچه تجارت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي او د صوبې ولسته په دې نویو صنعتونو کې د کار روزګار زمینه برابر کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O
دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2023 کال کې د قانون په جوړولو په بازارونو کې په پلاستیکی گوتو یا تیلو یا خلطو بندیز لگولے و خو داغی باوجود پا دا صوبے پا بازارونو کے دا پلاسٹیکی گوتو استعمال ہم روان دے دا چھے دا خلطے چاپریال او انسانی صحت تا سمر تاوان رسوی او بیا حکومت دے دا مخنوی لپارت سا کوی لپی خور با یہ دا شبیر احمد جان پا دی رپورٹ کی باورو.
حکومتی چارواکی وای د قانون تر مخه د پلاستیکو په کسړو یا ګوتو کارولو خرڅولو اخیستلو راغختلو سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې داو باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي کوم چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وای چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړو او د دې پلاستیک کسړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي پرزې هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چی زیانمن نه وی خو اوس هغه بیا کمی شوی دی. پیښور رنگ روډ باندې مصالې خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوای
حکومت دا شاپره باندې کړه او دې په دې هغه نور شاپره رو روخ کې خو هغه شاپره ډېر کمزور وي یو هو په باور کې ډېر دی ته هدا او بل چې چل به پکې سودا مودا وا چې نو بس زړه ډېر زړه بشته دي کمزور ډېر دی ته بیا واپس موږ د خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا د لاتنی ویل د بندولو چې دا باندې
بیا عام اولس وای چې د حکومت لخوا دا بدنيزونه سو سو واره دی واره دل خو عمل په نظر ناراضي باید حکومت خپل پالیسي او قوانين عملی کړي. د پیښور واجد علي وای
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي په دې باندې عمل نکېږي او سم پټولو زینو کې همدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تاسو کول واره سوکني حکومت بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي نو د پیښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو توای
پنالو کې چې ورځې نو غال تک نه له بندې اسما کې کې نشي خخوله فراتو بیل تک چې موږ انډر گراوند واټر کې دی ریچارج کې بي هغه ته مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکه په وبو کې زینو التا دا مایکرو پلاستیک په شکل دا واړه واړه کترې کې نه هم نه موږ چې دا مایکرو پلاستیک وینو هغه زمګه دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسي چې کوم فارست کې دی کال د زناور دی وایلډ انیمل هغه ته پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس زوند دې د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی دی بلډ پريشر مریض سوګ بده شوګر مریض چا د وفالت شوی چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاتوي چې کله دا پلاستیک تخر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداوار توان هم خراب کړي. حکومت لخوا پورته کړ شوی ګامونه پاړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیات او سانګي ډیپټ ډایریکټر حبیب جان او پختل ندی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختې ویل شوی دی او کم سان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانی ورکوي نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دی ورکوي.
د پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ترانسپورټیشن دی یا د هغه سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بین شوی دی او دا غیر قانوني دی. که فرض کړه سو کوایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي نو د دې بیا سزاګانی دا دی چې یو میاشت پورې سزا او ته ملاوي دی قید او 500,000 جرمانه کېږي. باقاعده زمونږ چې کوم سنټرل ریکټ ته چکم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغه باقاعده لګه زی او دا جرمانیم لګی او باقاعده سیلینګ هم ډیر کافی مونږه نو دا سې ډیر واقعیت دي چې هغه په انفورچونټلی په میډیا کې خونه ریفلیکټ کیږي خو بهر حال هغه ای پی ای اقدامات اخلي.
دا دمنره چې په کال 2022 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي سملې کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کسوړو یا ګوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي. شبیر احمد جان،